پیل شي.
د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمينه مساعد کیږي د افغانانو لپاره.
وسله والو طالبانو د کونړ د چپی درې شونځي بند کړی دي.
طالبان وجدا بند روزنه موږ نه منو، خپل ځان ته حکومت دی کنه وې جوړه دا موږ نه منو، دا تعلیمي دا موږ بند کړی.
د فراه ولایت د بندري بازارګي د دوکاندارانو د اعتصاب په دود دوکانونه بند کړی.
د ورځې په میلیونو افغاني د دې بازار شي د بندولو سره جوړه حکومت تاوان دی.
دا یو شمیر نور راپورونه تر اتنیمو بجو پورې وړاندې کیږي. تاسو زموږ اخلاص علي رادیو اورید، ازلي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو دوام کوي. ورسته په همدغه صفه یعنی منځنۍ صفه دولش پښنوي د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورید شي. د وسلوالو طالبانو د نوی مشره او ناراضي قومندانانو ترمنځ خبري ناکامه شوي او د غډل شای پر دوو برخو وویشل شي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه وکړه دغه قومندانان او طالب مشان خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کار کې پاتې راغی. کارپوهان وایي له دې سره شای د سولې هغه خبري ناکامه شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیلی دون کړي، خو د سولې عالی شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیله شته. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویاند پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوي مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. ریوټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شایي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپلمنځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنې کړي.
طبعا دی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت باخلي، ولې د دې د معنا نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به د سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې پکار دي چې منګه د دغه جنگونو مخه ونیسو. نوې مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړي شي.
پورستو کې د سولې عالی شورا او یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شایي د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قومندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قومندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالف ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قومندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه دې لاس واخلي. پرېږدي ژدي چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قومندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
و مریدل چې د وسلوالو طالبانو د نوی مشر او ناراضي قومندانانو ترمنځ خبري ناکام شوي او شای دا ډله په دو برخو وبېشل شي. کارپوهان وایي لدی سره شای د سولې هغه خبري ناکام شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوي دي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. تاسو کولی شئ چې ټلیفون راوکی او یا هم د افغان بی سیم د 9 شمیرې له لارې لنډ اس ام اس یا پیغام راواستوئ. څو اوریدونکو چې له موضوع سره تقریبا په ارتباط کې پیغامونه راستولي، یو هم عبدالاکبر سادات دی. دی وی طالبان اوس هم نه پوهیږي چې آی اس آی د دوی بادار او په عین حال کې دشمن دی. د دوی رهبر مړو خو دوی ترې خبر نه وو. استاد یاسر چا وواژه، برادر چا بندي کړ. اوس هم دوی نه پوهیږي چې که د پاکستان په ګټه کار ونه کړي نو له منځه به یوسي. امین ځلان له اروزګان ولایت لیکلي، پاکستان چې کومې ژمنې کوي ګویا موږ طالبان سولې ته حاضروو، دا تشې وعدې دي. افغان حکومت ته پکار ده چې نورې لارې چارې ولټوي. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی چې د ننګرهار په اچین او سپینغر ولسوالیو کې زیات وخت د داعش په لاس کې دی. دا ډله خلک نه پرېږدي چې خپلو کورونو ته واپس راشي. د خلکو کورونو کې داعش کورونه پراته دي. جنسي تیری کوي، دولت او خارجان ولې زموږ غم نه کوي؟ د خلکو عزت او عفت خو د داعش له لورې لوټ شو. پولیس وژني، اردو وژني، ملکی خلک وژني. په کوټ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو سرونه د چرګانو په پنجره یا قفس کې ایښو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اته بجې او 15 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د ټپي پروژې عملی کارونه به د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې پیل شي. ټپي پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګازو د پایپلاین د پروژې نوم دی. داود شاه سبا خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی د ټپي پروژې په اړه مهمو موافقو ته رسیدلی دی. له بلې خوا د مالی وزیر چې د دې پلاوی مشري کوله وایي چې د افغان پلاوی په دې سفر کې له ترکمن چارواکو سره د ټپي پروژې تر څنګ په نورو مسلو هم خبرې کړي دي. په دې اړه د ناجي ساپی راپور واورئ.
ټپي پروژه چې د سیمې په کچه له سترو پروژو شمیرل کیږي، عملي کارونه به یې د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د کانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې د موافقه ترکمنستان ته د افغان پلاوی د وروستي سفر پر مهال شوې چې د مالی وزیر په مشرۍ ترسره شو. ښاغلي سبا د پلاوی له نورو غړیو سره د شنبې په ورځ د دې سفر په اړه معلومات ورکول، ویل چې د ټپي پروژې په برخه کې ټولې ګټې په پام کې نیول شوې دي.
خوشبختانه له خبر وروسته نتیجه دا و چې ان شاء الله د ټپي پروژې عملی کارونه عملا د روان کال په دسمبر میاشت کې به پیل شي. کوم اندیشنې چې افغان لوري درلودې هغه ټولې مطرسول او حل شوې دي، چې له هغه جملې څخه امنیتي مسایل، استملاک، د کارګر ترینینګ، د افغان کارګرانو د استخدام مسله، د افغانستان د ملي شرکتونو استخدام او یو شمېر نور مسایل باندې موږ توافقاتو ته ورسېدو.
نوموړي وویل چې د ټپي په پروژه کې افغانستان ته په لومړیو لسو کلونو کې 1500 متر مکعب، په دوی مولاسو کلونو کې 1 میلیون متر مکعب او په درې مولاسو کلونو کې 1.5 میلیون متر مکعب غاز رسیږي. د ټپي پروژې طرحه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشوه، او هماغه وخت ویل شول چې دا پروژه باید تر 2012 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې پروژې لمخې د ترکمنستان غاز په یو نلیکه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. له بلې خوا د مالی وزیر په دې سفر کې له ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا پر لیکت، د دوړو هیوادونو ترمنځ د وسپنې پټلیو د تړلو، د لاجوردو لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې بل کېدل هغه مسایل و چې په اشخابات کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي او توافقاتو ته رسیدلې دي. اکلیل حکیمی وویل ټاکل شوی چې ولسمشر غنی د ترکمنستان د بې طرفۍ په شلمه ناسته کې چې د دسمبر په 12 نیټه ترسره کیږي برخه واخلي او دا توافقات لاسلیک کړي.
ټاکل سوی چې جمهور رئیس د ترکمنستان د بې طرفۍ په شلمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل سوی چې د دسمبر په 12 ترسره شي. افغان ولسمشر به په دې ناسته کې هغه تفاهم لیکونه چې موږ نهایي کوو هغه به لاسلیک او د دواړو هیوادونو وګړو ته به په تفصیل معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمد اوف په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول.
و مریدل چې د افغانستان لاره د ترکمنستان د غازو په پایپلاین عملاً کار پیلی شي. د اقتصادي چارو کتون کې د افغان او ترکمن چارواکو وروستي سفرونه او خبری اتری هیله بخشوند کی گنی او وای چې د ټاپی پروژه له بشپړېدو او د افغانستان د غازو د یو شمیر زیرمو له استخراج سره به د غازو د کمښت او لوړې بیې ستونزې ختم شي. خو دوی په عین حال کې ټینګار کوي چې د دغو پروژو په عملي کېدو کې د امنیت ټینګښت یو اساسي شرط دی. د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپی د سوداګرۍ وزارت له پخواني وزیر امین فرهنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
افغانستان ډېر ګټې کوي. لومړی 100 میلیون ډالر د ترانزیت د حقوقو استفاده کوي او بیا د دې پایپلاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کېږي د افغانانو لپاره. نو دا د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره او د همدغه د افغانستان د بیا رغونې او د انکشاف لپاره یو ډېر اساسي او مهم پروژه ده چې هیله لرو چې دا کار به ډېر ژر ترسره شي. دا پروژه نه تنها د افغانستان او پاکستان او هند او ترکمنستان لپاره بلکې د بلې منطقې لپاره هم د سرمایه داری لپاره ډېر مهم دی. نو هیله لرم چې دا کار او دا مذاکرات د دې کال په پای کې شروع شي او ډېر ژر سرته ورسي چې افغانستان یو وار د دې پروژې مهم هیواد دی.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې دا ډول پروژې عملي شي؟
زه په دې عقیده یم چې د امنیت مسله ډېر مهم دی. بې له امنیت نه هیڅ پروژې په افغانستان کې نه شي عملي کېدای. نو په دې مسله باید افغانستان حکومت ټینګار وکړي چې بین المللي تضمینات لاسته راوړي چې په افغانستان کې د دغسو پروژو او مماثلو پروژو دپاره امنیت ترمنځ جوړ شي او مخصوصا د پاکستان نقش او کار ډېر مهم دی چې په دې مسله کې همکاري وکړي.
افغان حکومت باید د دغو پروژو په پلي کېدو کې کومو ټکو ته پام وکړي؟
افغانستان باید چې ټول اقتصادي مسایل او قراردادونه چې کېږي هغه په دقت سره مطالعه وکړي او د خپلې د ګټې د ساتلو دپاره ډېر باید دقت وکړي چې دغسې لوی پروژې چې بین المللي پروژې ټول چې له حقوقي نقطې نظر نه هم مشکلات پیدا کړي. افغانستان باید چې دغه ظرفیت ولري چې د خپل د ګټې د ساتلو دپاره د حقوقي مسایلو په زمینه کې هم خپل پیاوړتیا وساتي.
د ټاپی پروژې په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ د پخواني وزیر امین فرهنګ مرکه له ازادي راډیو واورېده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې له یوې قوي جنډا سره ګډون کوي. په دې اړه هم د ازادي راډیو په راتلونکي خپرونه کې راپور لرو. خو اوس فرا ته ځو. د فرا ولایت د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې سوداګرو له دوو ورځو راهیسې احتساب کړی دی. سوداګر وایي چې دولت ناحق ورڅخه پیسې اخلي او دوی ځوروي. خو د فرا ولایتي چارواکي د سوداګرو دا اداره دوي. په دې اړه له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور.
د فرا ولایت سوداګرو د شیخ ابو نصر فراهی بندر بازار شه وتړله. د سوداګرو په وینا دغه کار دولت د ناسمو کړنو په غبرګون کې کړی دی. فراهی سوداګر وایي چې د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې کله چې د ایران څخه توکي واردوي په ناقه ورڅخه پیسې اخیستل کېږي او زور زیاتی هم ورسره ترسره کېږي. دوی وایي که دغه ستونزه حل نه شي نو بندر به خلاص نه کړي.
دغه پیسې چې اوس بیا په نامه د یوې اتحادیې بله د ایران ته سند راغلی ده چې زه په نه پېژنم په نامه د اجمام دریم دی کال کې دریم دی دا خلک راغلي بیا پر موټر باندې یو ټاکس بله چې درې زره افغانۍ دغه اوس خریبه.
له بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم دغه ستونزه جدي بولي. دغه په خبره کې د سوداګرو ستونزه پامونه شي نو هر ورځ دولت هوایي تام په میلیونونو افغانۍ زیان رسیږي.
شیخ ابو نصر بازارچه تجار زخا د مروج تاییده و چې بنده ده د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازارچه د بندولو سره زموږ د حکومت تاوان دی.
په همدې حال کې به د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ سوداګر په غیر قانوني کړنو تورنوي. د فراه د والی په خبره سوداګر نه غواړي چې په بندر کې نظم راشي، ځکه په دې کې د دوی زیان دی.
یو ګروپ چې هغه تور کاروبار کې اموخته شوی دی، مرز دی غوی پټیکه کې زناور کوم، مرز کې به نظم راځي، نوبت به راځي، دلته به فرایی ته، وردګي ته، قنداري ته، شمالي وال ته، هراتي ته، د افغانستان سی څوک غواړي له دې مرز نه استفاده وکړي، هغه به راځي دلته به له دې مرز نه کار اخلي.
فراه ولایت د ایران هیواد سره د شیخ ابوناصر فرایی یا تاوی امین مشترک بندر لري چې ټول افغانستان ته بیلابیل سوداګري ستوکي پر همدې لاره واردېږي.
د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر شلو زیات ښوونځي بند کړي او زده کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو یو شمېر ښوونځي کاملا بند کړي دي. په سیمه کې پراته وسلوال بیا وایي چې حکومت یو ښوونکی نیولی او دوی د همدې کار په ځواب کې مکتبونه بند کړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ چپیدری ولسوالی وسیدونکي او زدکونکي شکایت کوي چې لتیری یوی ونی وسلوالو طالبانو د زدکونکو او خونکو په وړاندې خونځي تړلې دي او په ولسوالی کې د تعلیم مخنی ولیده.
د چپیدری ولسوالی د ګلسلک د کلی نوخوا سوري غاړه ده، اوتاله، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا و مکتبونه چې فلحال بند دي. نو طالبان وایي چې دا بند دي، روزانه موږ نه منو، خپل ځان ته حکومت دی کنه وایي چې روزانه دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي، نه به جنګي راځي نه به خلک راځي.
د چپی دری ولسوالۍ د لیسیز د کوونکو مسیح الله وایي یو ونی کیږي چې د خونځي او دروازې د دوی په وړاندې تړل شوی لیوي خوې کلنۍ ازموینې را روان دي او د بل لوري چې کوم کسان له دولسم ټولګي فارغيږي هغوی ته د کانکور امتحان ورپغاړه دي. که چیرته خونځي همداسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي؟
جمعه کې زمونږ مکتبونه بند دي، زه ډېر خپه یم، ولې چې زمونږ درسونه تیریږي بس او دا وځي کې پام زمونږ امتحان نه را روان دي، بیا موږ دیک چولې په دې چې موږ درس مې دی ویل موږ نه سوال امتحان نه موږ نه درسونه دا پاتې.
دوی له ولایتي شورا له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د خونځیو په پرانستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خندونو لری کولو لپاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زمونږ مکتبونه خلاص شي، زمونږ شاګردان او زمونږ دغه چې ماسمین چې کوم دي دا ټول په تعلیم پاتې دي. که په دې باندې خبره ونی شي او دغه ونی شي نو زمونږ ماشومان به سواد پاتې شي. ډېر خپه زمونږ ماشومان به سواد پاتې کیږي، به قسم پاتې کیږي، غلا کوي، شوکه کوي، او دا زمونږ پر ډېر خفقان خبره ده. دا کار کی موږ دا غواړو چې دا آزاد شي او زمونږ ماشومان په درس وي. دغه
زه دا غواړم کنه چې زمونږ د تعلیم څه ګناه کړل چې زمونږ مکتبونه تړل شي، زه دا غواړم زر زر زمونږ مکتبونه خلاص.
خلک وای وسلوالو طالبانو زکه خونځي تړلی چې په سیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپل هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولې چې د چپی درې په جګړه کې د حکومت خلاف برخه خسته و.
دا طالبانو باندې دار چپل مسلمان چې مونږ ته پته نه لګي
کار دا خبره ده. یو طالب د غیرون نیولې شوې ده، زه هغه وایم زه به دا ټول مکتبونه بند کړم، زما ورور به اخلاص کړي. او هغه وایي که زما ورور را خلاص کړه مکتبونه به خلاص شي، او که زما ورور را خلاص نه کړه مکتبونه نه خلاص شي. ولس پکې څه نشي ویلی، ولس پکې چوپ پاتې دی.
جرګې مرکې پکې سپینګیرو او علما راغون کله هغه علمام ټول د معارف دي.
زمونږ مدیر ورغلی و ورته ویلي چې څه خبره ده، څنګه مکتبونه بند کړي دي؟ دا علمه ده ده چې زما ورور به را خلاص.
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته وویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عام خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي، نو د خونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅې پیل کړي چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
په کونړ کې 512 مکاتب لري، د یو افسر مخکې ټول مکاتب کولاوه، خو لیکن د چپی درې ولسوالۍ مکاتب تړل شوې دي، نه یوازې چپی درې بلکې د ټولو ولسوالو باندې ډېر بد اثر کوي. امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې کولی دې مسلې حل دولت ونه لټي، شاید چې په نورو ولسوالو کې هم مکاتب وتړل شي. نو موږ خپل حل ځلې شروع کړي دي، خو تر دې دمه پورې موږ نه یو توانېدلي چې را دې کې د حل لار شر موږ پیل. دا غوښتنه کوم چې معرف د امن طالبانو لپاره، ام زمونږ د ولسوالو لپاره د یو ملک د هوا سرنوشت کی خه خبر دا چې معرفت اجازه ورکړي د تیر پشان
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسانی هم مانی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شوې دي، خو دوی د یو چا د نیولو او خوشی کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکولی شي.
ډیر څه مکتب مګر نه دی ښه ټول اسباب مکاتب دې دغه نه چې دغه دی هغه کوم لګی دی وي موقت نه حل ځل روان دی وي دا ان شاء الله لړ دې تخلاص دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا اخلاص یو دا بندي دی راشن موږ نه کول دا دولت په وړاندې مجرم نه هغه موږ صلاحیت نه لرو چې مکتب بندي جنو خو دا به دې بندي یا خو بل دې خبره ده.
هغه ویل دې وړاندې په مرور ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا تړل شوی وو چې تیر ورځ د قومي مشران نو په کوخخونو پرانستل شو. په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ملا ناصر ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې دوی د خونځي او مخالف نه دي او خونځي زکه تړلی چې د عنایت الرحمن په نوم وروري چې د خونځي برحال استادو حکومتي ځواکونو نیولې دي، تر هغه به خونځي تړل شوی وي چې تر څو یې ورور نه وي راخوشي شوی. په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې په تیرو کلونو کې ټول فعال وو، خو سږ کال لومړی په مروره کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې اوس حل شوي او له هغه وروسته په چپه دره کې یاد مشکل رامنځته شوی دی. د دې ترڅنګ د ننګرهار په کوټ او د شینوارو په ولسوالیو کې هم وسلوالو خونځي تړلې دي چې له امله یې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شوي دي.
لکه څنګه چې مو په دې راپور کې واوریدل، په ننګرهار کې بیا یوې بلې سختدریزې ډلې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 50 ښوونځي بند کړي دي. د ننګرهار د پوهنې د ریاست ویندوی محمد آصف وایي چې د دغو ښوونځیو د بندېدو په وجه شاوخوا 300,000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس چې 8:30 دی قاسم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل افغانستان په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب سي. د هلمند والی ویاند وی په کجکی ولسوالۍ کې د وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 15 غړي وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشاد جنقال ګوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې 1300 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شوې. د امریکا د بارنی چار وزیر جان کیری پرون ویل واشنگتن د روسیې له خوا سوریه ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. او په قزاقستان کې چارواکو پرون ویل چې په کاسپین سمندرګي کې د پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي.
با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان هستم، همراه با همکارم عصمت ساروان در این برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود. در یک ساعت دیگر مایکروفون در خدمت شما عزیزان است. نظریات و پیشنهادات و گفتنی های شما را میشنویم. موضوع مورد بحث و گفتگوی ما هم در این یک ساعت اختلافات در صفوف طالبان و تاثیر آن روی اوضاع امنیتی و مذاکرات صلح در افغانستان است. طالبان تایید کردند که گفتگوهایشان برای تعیین یک رهبری واحد ناکام شده است. این خبر دو دستگی گروه طالبان را روشن‌تر می‌سازد.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به په افغانستان کې د سولې خبرو ته ضرر ورسوي او کنه فکر کوي چې د طالبانو ترمنځ درز او اختلاف به ممکن د دې سبب شي چې دا ډله کمزوري شي او سولې ته غاړه کشي. د چارواکو او د کارپوهانو نظرونه مو مخکې په یو راپور کې دروابریدل درواورول. یو شمېر اوریدونکو د دې موضوع په اړه مخکې تر مخکې د افغان بیسیم د 1943 شمېرې له لارې نظرونه هم راستولې دي. ستاسو نظرونو ته هم سترګې په لارې یو که تر اوسه پورې نه وي راستولی. اوس لومړی تاسو اوریدونکو ته چې د ټلیفون له لارې له موږ سره تماس نیسئ نوبت درکوو چې په 0999 203 1540 او یا هم 0928 225 55 تلفن را وکی.
بله چشم، برای تلفن هایتان هستیم و همچنان اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اس ام اس بکنید به ما میرسه. شماره های تلفنی که میتونین با ما مستقیم وصل شوید از طریق استودیو رادیو آزادی هست 0799 203 540 و 0700 822 755. چشم، برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده ای خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام، بخیر است. بعد رادیو طول کارکون کو ته سلامونه و ما پته سروان سلام.
سلامت حسین مهربانی کوي.
حبیب عمر د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر د ټلیفون په کرښه هم د موضوع پر په موضوع باندې دونه راتوه ما چې طالبان واحد کومندی په یوالي کې ناکام راغلي دي. آیا دا به د سولې پروسې ته ګټه ورسوي که نه؟ پر دې موضوع به زه داسې درته وایم چې نه کولی شي، مګر هغه طالبان سره باید صلح وشي او تماسونه ورسره ونیسي چې هغه په افغانستان کې منصور دادالله نه ملا اختر محمد منصور، ځکه چې هغه په پاکستان کې دي، د پاکستان د استخباراتو تر کنټرول.
بله،
د افغانستان د حکومت سره تماسول نیولی سي. ملا منصور دادالله اعلان وکړ چې زه په افغانستان کې یم، ماته پوځیان راغله چې دریمه برخه لوجستیکي او ټوله مالي برخه د امارات دریمه یې سزو ته در کوم، هغه ځایونه په لاس دي چې موږ درته وویل. خو ده وزه شکر الحمدلله مسلمان یم، در افغانستان کې هم
نظر شما نظر شما رو شنیدیم، اما یک نظر دیگه هم وجود داره که ممکن است اظهارات دادالله منصور که در داخل پاکستان در داخل افغانستان هستم و در افغانستان جنگ میکنم کمک باشه به ادعای پاکستان که طالبا در داخل افغانستان هستند، و شاید هم این موقف نزدیکتر به پاکستان باشه تا هر موقف دیگه. به هر حال نظر شما را شنیدیم. خوب، شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام، احترام تاسو محترم اوریدونکو ته، عبدالمنان دقیقم د کابل خرابانه سروان سره اصلي خبره خدای زم د خلکو یې دي. اختلافات چې کراچي پورې کارونه مجاز دي په خاطر دي چې دوی سوق اداره له بل خوا ده، مثلا اس ای او امریکا دا کسان چې دوی سوق اداره کوي کدي هر څونه مخالفتونه دي میانه اصلي قومانداني دوی هیڅ وخت مثال پرې نه ښودل. په هر شبکې ته هر ګروپ ته مثال نماز قومانډي ورکوي، انتحار او قتل او کشتار او سیاسي ورتل همغسې وژني. او بله مسله دا ده چې مدمار مثال ته یو سونه ته یو څه زړه ښه مړه کړه، د هغې نښه دا ده ګوري کده چیرې مثال په ما په مرض مړ کېدلی په دوامداردار توګه دی ځان ته مسلمان یې له دغه احتیاط کوو یو مسئول ته ټینو نو بنان دی مثال یو دم ککره په تا وکړه مردار یې کړه. نو هېڅ وخت مثال دا سوله باندې د دوی خوا او دېخوا تاثیر نه لري. که چېرې د افغانستان دولت سوله په واقع غواړي امریکا او مثال پاکستان ته داسای سره قناعت ورکړي، مثال امریکا ته خو د داسې وایي زه دغونه اثارو خامانونه او دغونه شیان دوی وړه خیر له دې پاسه یې مړه، مګر هم یو چاره چې مونږ ته را کوه نور درته چې د همدغه لپاره دونه جنجالونه جوړوي. مننه،
تشکر آقای دقیق، زنده باشین. تشکر از پیام و گفتنیتان و از تماستان. حالا با شنوندگی صحبت میکنیم که در تلفن هستن. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی.
مهربانی کویسه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
شاهدم تاسو ته سلامونه او د ازادي راډیو کزرمنو اوریدونکو ته سلامونه.
سلامت اوسئ، مننه.
د روزګان سره د ټلیفون په کرشه لکه څنګه چې تاسو د صلح په برابر باندې غږیږي کله طالبان در ما باندې اختلاف کوي صلح ته موږ خوشبینه نه یو په دې خاطر چې حکومتي چارواکي لوړپوړي چارواکي د صلح په برابر باندې رښتینی ګام نه اخلي نو خلک ګرد نه کیږي او کم کسانان طالبان چې په سنگرونو کې دي که د طالبانو در مابین اختلاف کوي پر هغه باندې منفي تاثیرات نه اچوي موږ په روزګان کې اوس دا وینو چې ګرده په جګړه باندې شروع دي هغه اختلافات ته نظر کیلانه دا د ورځ په ورځ جنګونه چې ډېریږي هغه منفي تاثیرات د سنګر طالبانو باندې نه اچوي
صحیح مننه چې نظر مو څرګندکو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده
السلام علیکم سروان صاحب انور صدیقی بچاوره در یوب د ریول سورین اساس تلیفون پر کرم سلامونه کرامات باندې
سلامت اوسه مننه
نظر می داد چې د موضوع پر دیتا چې دا کوم موضوع تاسو ټاکلې د دې راخه موضوع ده خو زه خپل فکر کوم زه په درو برخو تقسیموم اول دا چې کچی ته د طالبانو مشرتابه د یوبې سورین رهبری لاندې وی امکان لري د سولې پروسه ته چلی نشي خبرې مخته لوړې شي او موثر ګام نه دی او دویمه خبره دا دی چې منفي مثبت اړخونه چې وسنجوو او کیدای شي دا منفي اړخ یې دغې تخفوته دا وي چې که چېرته طالبان په دوو یا درو ډلو تقسیم شي امکان لري په دغې کې دوی هغه خپله کوم مقامات چې ښایي یا کوم سرنوشت دوی مخکې لرل او کیدای شي دې په بيتي پاکي کې سودي خبره تلیواله شي ځکه چې دوی قوت زیاتېږي او بل خبره دا ده چې د افغانستان مسؤولي پروسه شي او افغانستان هم خلک سولې ته ډېر تږي دي او امکان لري چې دغه دوی په حضور کې سوله راشي او خو بل خبره دا ده چې داعش په نامه چې کوم ځواک پیدا شوی دی قوت پیدا شوی دی یا ډېر کدی طالبان سره سوله وشي خو فکر کوم چې هغه بیا په تیو ښه خبره ده چې هغه ناراضه ده چې هر څوک دي ټول سره یو داسې میکانیزم جوړ شي چې په و میکانیزم کې دا خبره ټول شي سورې ته برابر شي ګمان کوم چې به یو اثر نتیجه مثبت له سره ورنه ولري
تشکر سلامت زنده باشین تشکر از تماس شما خب پیش از اینکه به دیگه شنونده ها صحبت بکنیم و تلفنشون پاسخ بدیم چند پیام کوتاه از شنونده هایی که از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن فراموش نکنین که موضوع مورد بحث ما در این برنامه مایکروفون شما است که اختلافات در صفوف طالبان و تاثیر آن روی اوضاع امنیتی و مذاکرات صلح در افغانستان این برنامه مخصوص نظریات شما عزیزان هست به ما زنگ بزنین پیام بفرستین و نظر بدین ولی الله از بامیان اس ام اس فرستاده و نوشته که اختلافات داخلی طالبان به سود مردم افغانستان است و محمد رفیع از کلفگان می نویسد پاکستان قصدن می خواهد طالبان را به چند بخش تقسیم کند تا در آینده بتواند از آنها استفاده کند چشم برای دیگر پیام های شما به شماره 818 هستیم اگر تلفن افغان بیسیم دارین پیامتان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین
بله علیزی منتظر لکندهار لیکلی مجل طالبان و سخه پکلک غشتنه که و چه خپل منزی اختلافات حل کری و دسولی پا خبرو که ونده وقلی او جنگ تا دا پای تکای کشیش دی شفی جان زدران دخوست لنادر شاکوت و لسوالی سخه لیکلی دی دسولی خبری تا هیچ تمامه کوی دا طالبان و به اتفاقی دا دولت پا خیر ده د نورستان له واما ولسوالی څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی د ملا اختر منصور په خوله جهاد یوازې ځان غولول دی ځکه چې نوموړی د آیس آی همکار دی او د دې جنگ د ځان په ګټه ګڼي یو بل اوریدون کې د کندهار له معروف ولسوالی څخه سید بلال لیکلی دی د طالبانو ویشل د پاکستان د پاره د سولې په باب بیا یو پلمه ده عبید الله له هلمند لیکلی طالبان پاکستان ته مجبور دي او هغه کار چې پاکستان غواړي دوی مجبور دي چې هغه کار وکړي که پاکستان وایي چې اتفاق وکړي نو دوی به مجبور وي چې په خپل منځ کې اتفاق وکړي او که پاکستان وغواړي چې دوی اختلاف وپالي اختلاف به زیاتوي او نور پیغامونه به ستاسو له ټلیفوني پیغامونو وروسته ولولو
بله حالا شنم در روی خط تلفن داریم سلام علیکم بفرمایین برنامه مایکروفون شما است
وعلیکم سلام سلام علیکم لطاف سروان صاحب مرزان صاحب محمد سنگرم لفکرگانه تاسو دا موضوع پر اړتیا ویلی سم چې دا طالبان ترمنځ کوم اختلافات موجود دي دا وخت څرګنده کوي چې افغانستان سي لپاره ګټه وکړي
او فکر نه کوم چې افغانستان کې څو لاره په دار کې چې مثلا نو چې د سیل علي سره کوم خبرې کوي هغه ازادي وایي د سیل خبرې لپاره موږ خوشبین یو د دې لپاره چې دوی کریډیټ یا چې او دوی غواړي چې سیل پر مخ نیسي د دې څو وخت نه کولای شو نه پر مخ په دار کې پر مخ نیسي د پاکستان په دوسیه د پاکستان تر لاس کې تاسو به ښه معلومه چې اور سیل خبرې ډیر ښه پر مخ لاړي موږ اما پاکستان دې ته په دې خبرې کې خان دا وي چې دلیل لا صاحب وو وجل تایید کړو دا ټول خبره ډیر تر لغوه کړی او نن سبا ګورم چې علي شورا هیڅ ډول کار نه کوي د ټول لپاره دی خپل تنخواه خپل کوم چې ذات خپل کریډیټ پاتوي او دوی د ټول لپاره هیڅ کار نه کوي دا فکر کوم چې دوی ترمنځ اختلافات د افغانستان ټول لپاره ګټه نه تر راځي کچې دوی واده نه وای شاید ټول راغلی وای
تشکر زنده باشین نظرتون را شنیدیم حالا شنم دیدی گروهی خط تلفن داریم سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام آداب خدمت شما امید مرزبان اسمت فاروان و شنوندگان محترمتان نیازی هستم از فاروان علیکم در خط تلفن
جناب نیازی صاحب خوش آمدید به برنامه بفرمایید
تشکر البته شاید تلفن ما خطا نشه و بر صورت البته بگم که خدا اند اختلافات در بین طالبان زیادتر کنه و اینها را پارچه پارچه کنه چون که جنگ اینها برای منافع اسلام و برای منافع کشور و برای منافع خودشان نیست بلکه برای
متاسفانه تلفن شما قطع شد ما خودتان هم فکر میکنم میفهمید اینکه تلفنتون قطع ممکن است شود شاید چارج تلفنتون کم بوده یا به هر حال دوباره زنگ بزنید نیازی سب چشم برای تلفنتون خواهیم بود برنامه تا ساعت 8 ادامه خواهد تا ساعت 9 ادامه خواهد یافت
بله بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو نه دو تلفن قطع شو خیر یو څو پیغامونه به د فرصت په استفاده ولولو یو اوریدون کې چې نوم یې فکر کوم چې نه دی لیکلی لطفا نوم لیکئ له دې پیغامه به ځکه تیر شم چې نوم یې نه دی لیکلی له هلمنده ګل محمد لیکلی دی ملا منصور باید ځان نور قاتل جوړ نه کړي له طالبانو سره باید موافقه وکړي همداراز محمد یعقوب له بادغیس لیکلی دی و زما په فکر دا سول ناشونی ده ځکه چې طالبان دوه برخې دي او حکومت هم دوه برخې ده
تشکر از پیام هایتان حالا شنونده روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است
و علیکم سلام سلام من امید کی پاس او ریتم ته بدیګ نن شروع وجو
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
مننه کوم ته ما مخایم ګورګان
مهرباني کوئ سی
زما په فکر دروان صاحب کوم منځي اصلاحات چې طالبان لري نو زه فکر نه کوم چې دا به د حکومت لپاره په خیر شي ځکه چې پاکستان کولای شي برته طالبان سولې ته او د دې مابین چې برته جوړ راولي دا کړی دی پاکستان چې زموږ شته سره همدې کوي چې خپل طالبان ته په مابین چې اصلاحات تر پیدا کړي چې کله زموږ د سولې چې وروسته د نړۍ خبرې بیا هم پاکستان د نومر د مړینې خبر وروسته د دې خبرې د دغه معلومه وخت په یو ډول د ولینا سره د فکر نو کوم چې دا به کومه چې خلکو ته پیدا لولې
صحیح ډېر زیات مننه بل اوردون کله رو ځان معرفي کوي بله اورو سلامت اوسئ مهرباني شروع وکي په خپل خبرو
سر محمد حجري امه د ولایت
سره مهرباني
زما نظر دا چې پاکستان کوم اول فرا خبرې چې طالبانو د شروع سره روان افغانستان حکومت دا بوم پر او دې هغه نه تاسو سره وته کله دا غا شروع کړل دا بوم پر او خبرې بیا سره شروع شي او کله چې بوم پر او خبرې واه دې هغه د صفاتو چې او دې د ټول حکومت خبرې کړه کولی دا وخت بیا دا ملا محمد عمر خو دا پیغام دی خبر ته ونه را دوه کاله یا دوه نیم کاله چې هغه ته مسئله بل راځي ونه مخبره وي چې په دې ورځ سماتاله کوي چې په دې ورځ کې به خبر کوي نو دا د پاکستان کارونه دي چې افغانستان چې صلح افغانستان تر ازیره دوی نه خوښه چې په افغانستان کې پاکستان خپل لاسونه په افغانستان کې کوي چې په ورکم افغانستان سره جوړ نه شي هغه به خپل کوشش کوي تر هغه مال چې افغانستان نه وځي دا به نه یا د خپل کوم ګټ چې دی څه کې هغه تر
صحیح ډیر مننه بل اوریدون کله روزن معرفي کې آزادي رادیو ده
بل سلام علیکم
سلامت اوسئ مهرباني کوي
محمد مان د نادلي ولسوالي څخه ما تردا دی چې څو له افغانستان کې ممکن نه ده چې پاکستان له دوی طالبان سے ڈل جوڑ کے تمام ریڈل جوڑ کے او دغه د طالبان سمات ایله د شیخ خپل اختلافات سره او د نور او د دوی د ایله د چې د طالبان باندې نه لګي نه پر حکومت باندې د خپل نظر څرګندې نو د ښکاره باندې بد برت وایي
سید دا هم ش نظر دی
نظرتون نشون دیم تشکر زنده باشین. قاری عبدالحق از ننگرهار اس ام اس نوشته و می نویسه که با وجود آمدن داعش نگرانی اصلی طالبان است. عزت الله از هرات اس ام اس فرستاده به شماره 818 میگه که چرا حکومت به مذاکرات صلح دل بسته، باید با زور و قوت طالبان را سرکوب کند. به شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بی سیم دارین. حالا شنم دیدی گیری خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام،
مهربانی کویسی
رحمان ایمن ولایت خو سلامونه تاسو او اوریدم کوم کارته وړاندې کوم. نو په نظر سول خو نشه راتلای په دغه وخت کې دولت ته پر دا ښه چانس دی چې او طالبان نظر ناراضی طالبان سره تماس نیسول خبرو تر او پردانور عملیات شروع کی جات تجار دمن دی.
بله سر
تشکر.
البته یو اوریدون کې غلام سرور به استاس تر دې خبري پر لیکل دی وای طالبان د دې لپاره په دو ډلو ویشل شوی دی چې یو ډله جګړې ته دوام ورکړي او بل ډله سوله وکړي، او په دې توګه پاکستان هم نړیوالو ته ځان سپین کړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي بلکې همکاري کوي.
بله حالا شنم دلیگری خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. آقای نفید خوش آمدین، بفرمایید.
تاسی تاسی اوریدون کو ته سلامونه تقدیمم. باید سلام کوم خبره چې د صلح په بنا باندې تاسی یا دنیاوال کوي صلح څه شی ده؟ او مینم د ټولو جنګونو پایت اخره کې صلح وي. په ټوله دنیا کې هم داسې شوي دي چې څومره جنګونه شوي څومره تلفات شوي دي په اخر کې صلح شوي. د دولت باندې چارواکي چې وایي چې بې اتفاقي د طالبانو زمونږ په ګټه ده، نو اصلا په افغانستان کې که واقعیتونه وکتل شي او دنیا واقعیتو ته نظر وکړي، دا څومره حکومتونه چې دنیا وکړه خبر لاړل، په افغانستان کې یو نظام وجود نه لري.
بله البته ستاسو تر دې خبرې پورې چارواکو تر اوسه پورې چې موږ خبرې ورسره کړې دي هیڅ وی هم نه دي ویلي چې د دوی بې اتفاقي په ګټه ده، بلکې د سولې د شورا له غړو سره چې موږ پرون خبرې کړې دي هغوی مخالفت کړی دی د طالبانو ترمنځ د اختلاف، بلکې ویلي دي چې که د دوی ترمنځ یووالی وي نو د سولې د خبرو د کامیابي چانس زیات دی.
څه خبره ده؟ هغه داسې د خاصو خلکو نظر دی، هغه هم هغه څوک دي چې البته په څوکیو کې په جوګو څوکیو ناست دي ولې صلاحیت نه لري. تاسې ګورئ جنرال صاحب دوستم شمال ته لاړ، خپله چانټه تړلې وه، یو نمایشي حرکت. هغه هم
خیر، له موضوع موزه لطفا، له موضوع موزه په اصلي موضوع باندې.
رباني صاحب خو د صلح څه خبره ده؟ ولې هغه چا صلح هغه څوک کولی شي چې هغه یو نظام ولري او په نظام باندې عقیده ولري او خلق پرې باندې عقیده ولري؟ اوس د طالبانو څومره بې اتفاقي ګانې کوونکي دي، وګوره چې هغې د هدف دپاره یو دي او هغه هدف چې دوی لري د کوم
هدفنظرتونهشنیدیم تشکر نظرتون رو شنیدیم تشکر. اما خب
قسم بر لری لاری تری بیرتنیش دیست وی خو خیر
جالبه که نظرشون در رابطه بایی است که در افغانستان حکومت نظام وجود نداره ولی طالبان نظام وجود دارن، در حالی که ظاهرن برعکس است تصویر. تشکر از نظر شما. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
صدقی از لوگر صحبت میکنم. من میخواستم بگویم قبل از که نظر خود ایراد بکنم، من سال از خود میخواهیم به خاطر افغانستان رو ببور به شخصی رو کنار بگذارم. نظریات اینا سن آرا و اینا که هم یکنان تقدیم میکنم، ای افکار از هون عمر شکل میده، ای هم در بخش صلح میتونه کمک بکنه، مدد بکنه، امید وقتی شوه، هم در بخش جنگ. من اینا خواهش میکنم بیشتر قدم بردارن در راستای ایجاد صلح ثبات در افغانستان.
خوب است. میخواستم بگویم برادر محترم متاسفانه افغانستان یک موضوع خیلی یک فرمون غلطی متاسفانه میزه در جیان از ترکی شفایتان که ما بیشتر مدام افغانستان به معلول بیشتر استفاد و اداریت توجه داریم ایلت کامل مقفول گذاشتیم اصلا به اون توجه نداریم. ببین امی طالب چرا یک با مجاهد ایجاد میشه بعدش طالب ایجاد میشه بعدش اسلامی ایجاد میشه خالونت با مخارم میگه بعد از این وقتش ایلتش چی؟ چون در کشورهای دیگر ایجاد نمیشه. آیا ما میتونیم با برداشتن معلول با کنار زدن معلول میتونیم آیا مشکل افغانستان جنگ افغانستان برطرف شود کامل رفع شود صلح ایجاد شود ثبات ایجاد شود؟ نه خیر. بیاین که ما روی مسائل اساسی آن چیزهای دلهای اساسی از باب اساسی که این معلول ایجاد میکند گروه های تروریستی آدم کشی را که افغانستان مردم میکشه فرهنگ از بین میبره ارزش از بین میبره ما روی علل اساسی باید صحبت بکنیم. من موضوعات اساسی چند مورد میخوایم عرض بکنیم که باید سرحدات کاملا مشخص شود. سرحدات ما در کجا؟ سرحدات ما کاملا باز است. ساحه به سرحدی نمیان افغانستان پاکستان کامل ساحه توریست پروری است. این ساحه ایجاد شده تا جو زمانی که این امن نشه ما به هیچ وجه نمیتونیم. ببینید پاکستان زمانی ساحات تجارتی ساحات بازرگانی ساحات قلب سفنده تجارت و اقتصاد پاکستان لاهور است، اولفندی است، کراچی است، اسلام آباد است. ساحات کامل امن است. اونا به پیش وزیرستان و ساحات قبایل نمیگیره چون این ساحات نه اقتصادش توجه داره نه به پاکستان توجه اقتصادش خودم فایده و یا ضرر میرسه. بیا اساس است ما روی سرحدات خود کار بکنیم. سرحدات باید مشخص شود. روی آب خود بر اساس قوانین
بین‌المللی محترم تشکر زنده باشید. پسر محترم درست است که عوامل جنگ چی است و چگونه باید از جلوگیری بکنیم نظرتان را شنیدیم، اما موضوع مورد بحث ما شما میفهمین که چیز دیگه است. لطفاً در روی موضوع مورد بحث صحبت بکنین. درست است که شما رفتین به ریشه اصلی مشکلات افغانستان، اما موضوع مورد بحث امروز ما اختلافات در صفوف طالبان هست. بله و تاثیر آن روی مذاکرات صلح و وضعیت امنیتی افغانستان.
اصلی پشت نظر چی لکه څنګه چې یو شمیر کارپوهانو نظر څرګند کړی دی چې آیا د طالبانو ترمنځ درز و اختلاف به د دې سبب شي چې طالبان کمزوري شي او د افغانستان له حکومت سره ژر د سولې خبرې وکړي، او کنه فکر کوي چې د دوی ترمنځ اختلاف به د سولې له پروسې سره د کومک په ځای ضرر ورسوي؟ د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو مهرباني. وعلیکم السلام. سلامت و سیکور دی بدن.
دمور نشروع تر اوز برایل تا به پرلمان پوره داگه خلق خپل اختلافات لریکی مونگا تاکی اینو لرادستانی و روی تاکی لرادیانی
لموضوع موزه لطفا موضوع اما خدا چه در تا بیا بیا تکرار کرده وز که دستی وی دا مهمه نه ده چې تاسو تړاو لري یا نه لري، دا خبره د موږ لپاره مهمه نه ده. موږ هله یوازې او یوازې دا چې کوم موضوع مو ټاکلی په خبري وکړي. کور دی ودان بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کړي.
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بلال قندار ته خبر کوم د سولې په اړه به مداخله وکړم.
مهرباني کوئ.
سولې کچې طالبان په دوه ډول وویل شي چې سولې د څنګه چې دا ویټه چې څنګه وتی د دوه طرفو د څنګه چې دا او کچې طالبان پر وړاندې د مشر ته بیا هم سولې نه چې دا چې افغان حکومت نه کوي طالبان کوم وخت یو حکومت یو رهبر او وخت په خاطر چې د سر پلان چې د سولې نو سر وخت راه باندې شو نو اوس په دې کې سولې نه چې دا ځکه طالبان ډېر په مخ کې کار وخت طالبان د خپل پرمختګو په وجه هم سولې نه کوي نو سولې نه چې دا وخت دا چې افغان حکومت سولو غواړي کېدای شي ځکه چې دغه کېدای شي د خطر کم بیا باید دوه نه کړي چې هلته دې پلهه باندې
نو ازان دا د سولې دغه د څار وخت اساسي قانون دې څه بلکې څنګه قانون د قران قانون چې بس سره کېدای شي افغان حکومت د رسمي د طالبانو کې د پاکستان
امنیت وځي راځي کور نظر شما رښونه دي ما قانون اساسي افغانستان هم واضح هست که همه قوانین افغانستان باید بر اساس اصول و قوانین اسلامی باشه. به هر حال خوب شنونده اس ام اس فرستاده به شماره 818 سید حکیم هاشمی از کابل می نویسه قسمی که از اختلافات بین تنظیم های جهادی پاکستان استفاده کرد حالا از اختلاف بین طالبان نیز بهره می برد. ملا اختر خب این راز محمد از هلمند نوشته که ملا اختر محمد اگر واقعا خود را مسلمان و افغان می داند طبق حکم الهی باید راه صلح را اختیار کند.
او عبدالله شابان ده کندهار لارغستان ولسوالی سخیلی کلیدی و ده طالبانو په اتحاد و اختلاف پوری ده افغانستان سوله و امنیت اره نلری. بله ورز به بیا داعش وی او یا به یو بله دله ده پاکستان لخواه رامسته شی او اغه به افغانستان برانوی. فریدون لفرا ولایت البته لپرچمن ولسوالی سخیلی کلیدی افغان دولت باید اول لپاکستان سره سوله وکری بیا لطالبانو سره. او عبدالستار سعادت ده هلمند ولایت لمرجی ولسوالی سخیلی کلیدی ده افغانستان د سولې عالی شورا غړي باید لومړی د پاکستان سره د سولې خبري وکړي او بیا له طالبانو سره ځکه پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو تر خبرونو مخکې باید د دوی نظر واورو.
بفرمایئ. سلام علیکم. برنامه مایکروفون شما هست.
السلام
علیکم. و علیکم السلام.
مهرباني. مهربانی کوی صاحب. سلامت و سیده موقعیت همو یبسه تغییر که چه آواز مدیر واضح نده. متاسفانه استاسی آواز دیر سم نرازی.
لطفاً دوباره تماس بگیرین، شاید تلفن بهتر شوه. حالا شنونده دیگه روی خط هست. بفرمایید. سلام علیکم.
زده پر اولا پستاز رو پس ماز کنم رو را
خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
لطفاً لرادیو لرشید
رو را چه کم خسک مایش مجایدین و فامیلز که اختلاف ایچه اختلاف نسل مجایدین و فامیلز که انشاءالله مجایدین کل کل جنگ جان روی دفلات رو مابیلز هم را دی انشاءالله پاغمور نفع بودی که رابل خبر در سولی در سول خدا چه نکیر مجایدین شیده و نویش بطا سالی خود سرگزی وید سول کن.
صحیح.
نظرتان شدیم.
دره مننه غلام قادر له د ورزګان له شهید حساس ولسوالۍ څخه لیکلی وای زما په نظر دا اختلاف هم د پاکستان یو پالیسی ده چې سولې ته زمینه برابر نشي. عبدالهادي پاسون له تخت پل څخه لیکلی طالبان سوله نه غواړي، طالبان خپل بادار خوشاله کول غواړي. د هغه وخت چې دوی رب مستشوي دي افغانان وشنی و افغانان د افغانانو وشلو ته دوام
نکی. نسیم الله مفتون هم از خوست نوشته که طالبان از طریق توسط پاکستان از هم جدا می شوند تا اینکه اتفاق آنها به هم بخورد و از آنها استفاده ابزاری شود.
سید احمد